السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوه دا زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واره 19 پروګرام سندرې جادوګرې هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وړاندې کوي
مشال خبرونو سرټکی د پیښور های کورٹ چیف جسٹس یحیی اپریدی د سواد د طالبانو پخوانی ویان مسلم خان د پانسای سزا زنده ولیدا په پاکستان کې د قدرتی افتونو سره د مبارزې قامی اداره وایي چې په تیرو 25 ورځو کې بارانونو او سیلابونو په دغه هیواد کې 80 کسان وجلي امریکا ایران ته خبرداري ورکړې چې زر تر زره د ټول نیول شوي امریکایان خوشی کړي او استمشال خبرونو تفصیل د پیښور های کورٹ چیف جسٹس یحیی اپریدی د سواتی طالبانو پخوانی ویان مسلم خان د پانسای سزا سنډولې ده مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا ایډیشنل ایډوکیټ جنرال سید قیصر علی شاه نن سهار وویل چې د مسلم خان د سزا زنډولو اپیل د مسلم خان میرمنې ندا بیبي د طارق اسد وکیل په توسط یاد عدالت ته کړی و ښاغلی قیصر شاه مشال ریډیو ته وویل
دا هو عموماً دلته کې نارمل روټین کې داسي کنه چې کم ملټری کورټس کنوکشن ورکې نو دغه راځي چې موږ د پراپر ټایم نه ملو شي چې خپل کم چې موږ ایویډنس چې هغه پروډوس کو کنه
خغلی کیسر شاه وویل چې های کورټ اوس د متعلقه ادارو نه د مسلم خان د مقدمی پوره ریکارډ غوښته دی او په دې لړ کې د رواني میاشتې 28 نیټه اوریدنې لپاره ټاکل شوې ده په پاکستان کې له قدرتی افتونو سره د مبارزې قامی اداره وایي په تیرو 25 ورځو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو له وجې د وجل شو کسانو شمیر 80 ته رسیدلی او 119 نور ټپیان دي د راپور له مخه دغو بارانونو په خیبر پختونخوا کې 14 په سند صوبه کې شپږ په بلوچستان کې شپږویشت په قبایلي سیمو کې 8 په کشمیر کې 1 او پنجاب صوبه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 کسان وجلي دي دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغو بارانونو پر ځانی زیان سربیره مالی زیان هم اړولی او په بیلابیلو سیمو کې نږدې 160 کورونه هم ویجاړ کړي د خیبر قبایلی سیمې انتظامی چارواکو افغان زده کوونکو ته د بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم دروازه درا داخلېدو او دې اړخته د باچا مینې په سکولونو کې د تعلیم حاصلولو اجازه ورکړې ده د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
نرمی دا سر اغلی چه دا یو پایلیت پراجیکت تی کم لوکل طالب علمان چو دلتا پا تورخم پا سکولونو که چه بی سبق وی نو آغا ماشومان بغیر پاسپورت ویزی نا اوس پاکستان تر اتلی شی دا پر مونگ یو پروگرام جوڑ کو سافتویر مو ڈیولپ کو او آر ایف آئی ڈی کارڈز پا نمبانی مونگ یو پراجیکت شورو کو
چارواکی وایي د دغه کارډونو ترلاسه کولو عمل د تورخم په نادره دفتر کې پیل شوی دی خو نورو عامو افغان وګړو لپاره به د پاسپورت او ویدي شرط برقرار وي د امریکا د دفاع وزارت ویلي دی چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د غلطۍ نه په هوایي بریدونو کې یو شمیر افغان سرتیري وجلی دي د هلمند ولایت گورنر حیات الله حیات د دې پیښې پخلی کړی دی او زیاته کړې ده چې په دې هوایي حمله کې لږ تر لږه دوه کمانډران وجل شوي خو ویلي دي چې تر دا مهال دا نه ده معلومه چې په دې پیښه کې ټول څومره کسان ځپل شوي امریکایي پوځ ویلي چې دوی د هلمند ولایت په ګیرشک ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو مرسته کوله د امریکا د دفاع وزارت په یو بیان په دې پیښه د سخت افغان سرګندونه کړې ده ویلي دي چې هغو کورنو سره د غم راضي کوي چې د دې پیښې په نتیجه کې متاثره شوي تیره ورځ سپینې ماڼۍ د صدر ټرمپ لخوا ایران ته خبرداری ورکړې چې که هغه ټول امریکایان چې دغه هیواد په غیر منصفانه توګه نیولي دي خوشي واپس نه کړل نو ایران به نوو او سنجیده نتیجو سره مخ شي ښاغلي ټرمپ لس کاله مخکې په ایران کې د لادرکه شوي اف بی آی ایجنټ رابرټ لیونسن او د امریکایي سوداګر سیامک نمازی او د هغه د پلار باقر نمازی او هغه نور ټول امریکایان چې دغه هیواد په غیر منصفانه توګه گرفتار کړي د خوشي کولو غږ کړی دی سپینې ماڼۍ زیاته کړې چې نږدې تر 30 کلونو پورې ایران د خلکو گرفتاری او ځان سره ساتل د ریاستی تګلارې په توګه کاروي او دا عمل تر اوسه پورې جاری دی تیره اونۍ ایران د امریکایي پرنسټن پوهنتون محقق جی وانګ ته هم د جاسوسۍ په تور سزا ورکړې ده تیر ورځ د امریکا یو لوړپوړي پوځي جرنیل پخلی کړی دی چې امریکایي استخباراتي اداره CIA د شامی صدر بشار الاسد پر ضد د یاغي جنگیالو د روزنې او هغوی ته د وسلو ورکولو پروژه بندوي، خو زیاته کړې ده چې د دې پرېکړې دې سره هیڅ تعلق نشته چې ګوندې امریکا دا کار د روس د خوشحالۍ لپاره کړی دی. په شام کې د ځانګړي امریکایي ځواکونو مشر جنرل ټونی ټامس تیر ورځ د کالوراډو ریاست په اسپن ښار کې یوې غونډې ته په خپل وینا کې زیاته کړه چې دا یوه ډېره سخته پرېکړه وه، خو دا موږ د روس د خوشحالۍ لپاره نه ده. ښاغلی تاموس وویل چې د دې پرېکړې بنیاد په هغو نتیجو شوی چې امریکا د مخکې نه ټاکلې وي، خو ځینې تنقید کوونکي وایي چې CIA دا پروګرام ځکه بند کړو چونکې هغوی شام نه د روسي ځواکونو د وستو جوګن وو. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې صدر ډونلډ ټرمپ د وال سټریټ یو سرمایه کار انتونی سکارامو چې د اطلاعاتو د څانګې نوی مشر ټاکلی دی او ویان شان سپایسر د خپلې عهدې نه مستعفي شوی دی. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ ویلي دي چې د شان سپایسر لخوا په غیر متوقع توګه مستعفي کېدو ته حتی د سپینې ماڼۍ لوړ پوړي چارواکي هم حیران دي. ښاغلی سپایسر د هغه وخت نه د سپینې ماڼۍ ویاند وو کله نه چې ښاغلی ټرمپ د خپلې عهدې سوګند پورته کړی دی، خو بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې شان سپایسر د ښاغلی سکارامو چې په تایوناته د خفغان په توګه استعفا ورکړې ده. سپینه ماڼۍ وایي چې اوس به نوې ویانده سارا حقبی وي. د مشال د خبرونو پای.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره خبرونه د مجید بابر نه اوریدل. د مشال لیډیو خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام کمی اداره وایي په پاکستان کې په تیرو 15 ورځو کې د پشکال بارانونو له امله د وژل شوو کسانو شمېره 80 ته رسیدلې ده. بلخوا په بجوړ کې سیلاب ځپلي مرستې غواړي. د خیبر انتظامی چارواکی وای افغان ستکونکو ته یو داسې کارت جاری کوي چې دوی په هر ورځ تک را تک کولی شي.
کم لوکل طالب علمان چې دلته په تورخم په سکولونو کې چې به سبق وي، نو هغه ماشومان بغیر پاسپورت ویزې نه اوس پاکستان ته راتلی شي.
او نیس پروگرام سندری جادوګری کې بعد پاکستان نامتو سندرغاړي نور جهان د هنر پاړه وره. نور رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره او څنګه چې خبرونه کې هم تاسو اوریدلی به چې د پیښور های کورټ چیف جسټس یحیی افریدی په سواد کې د طالبانو په خاني ویان مسلم خان د پانسی سزا زندولې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د خبر پختونخوا مرستیال اډوکیټ جنرال سید کیسر علی شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د مسلم خان د سزا زندولو اپیل د مسلم خان ښځې ندا بیبي د طارق اسد وکیل په ذریعہ یاد عدالت تا کھڑے وو. پدیڑا پا تفصیل پر روانو نور خبرونو کی بیا تاسو ته وړاندې کوو، خو ورسو اوس د خبرونې لومړی رپورٹ طرف ته. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د مبارزې کمی دا روای چې په دې هواد کې به بیلابیلو سیمو کې په تیرو 15 ورځو کې د پشکال بارانونو له امله سیلابونه راوتي چې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېره 80 ته رسیدلې ده. یو 19 کسان پکې زخمیان شوي دي. دغه ادارې د جمعې پر ورځ په خپل تازه رپورٹ کې ویلي دي چې دغو بارانونو په ځاني زیان سربېره مالی زیان هم اړولې دي. تفصیل د سپی شفق په دې رپورت کې اورو.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا صوبې د مرکز پېښور په ګډون د پاکستان په بیلابیل ښارونو کې د مونسونیا په شکل د بارانونو لړۍ پیل شوې چې لا هم روانه ده. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA وایي چې سږکال د پشکال موسمي بارانونو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر سیمو کې په تیرو 15 ورځو کې لږ تر لږه 80 کسان وژلي او لسګونه یې ټپیان کړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. دغه ادارې د جمعې پر ورځ په خپل خپور کړي تازه راپور کې ویلي چې دغو سیلابونو او بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری سیمو کې د ماشومانو په ګډون یو 19 کسان ټپیان کړي هم دي، خو د هغوی د روغتیايي وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. د یادې ادارې راپور وایي چې بارانونو او سیلاب په خیبر پختونخوا صوبه کې 14، په سند کې شپږ، بلوچستان کې شپږویشت، پاکستاني کشمیر کې یو، په قبایلي سیمو کې 8، او په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 13 کسان وژلي دي. د قدرتي افتونو د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربیره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه دغو بارانونو او سیلابونو یو سل شل کورونه هم له منځه وړي چې ډېری هغې په خیبر پختونخوا، پاکستاني کشمیر او بلوچستان صوبه کې دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسونیا په شکل د بارانونو لړۍ پیلېږي چې هر کال پکې د قبایلي سیمو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې سیرابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ پېښوي. تر دې مخکې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د مونسونی بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي وو چې په ټول هیواد کې زرګونه کسان مړه، تر 2 میلیون زیات یې اغېزمن کړي او زرګونه جریبه تیار فصلونه یې له منځه وړي وو. د یادونې وړ ده چې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې په خپل راپور کې ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته یې لومړنۍ بیړنۍ مرستې ورلېږلې او هم دا شانې په روانه میاشت په ځانګړې توګه په روانه اونۍ کې د نورو تیزو مونسوني بارانونو خبرداری هم ورکړی دی.
دا زبی شفق په باجوړ کې د سیلاب نه متاثر شوی بیا وایي چې سیلاب د ځمکې او ولاړ فصلونه ډېر زیات خراب کړي دي، نو په داسې حال کې چې ایته د مالی مرستو ضرورت دی باید حکومت ورسره مرستې وکړي. په دغه سیمه کې یو اونۍ وړاندې سیلابونه راغلي وو. تفصیل د شانواز ترګزی په دې رپورت کې اورو.
دا باجوړ ایجنسی په ماموندو کې یو هفته وړاندې راغلی سیلاب له وجې متاثر شوی ولسوای چې لا هم حکومت د بیا رغون لپاره کوم ګامونه نه دی پورته کړي. ولسوای چې سیلاب تر 1000 جریبه پورې ځمکه او ولال فصلونه وړي، تر شلو پورې کورونه ړنګ کړي، ولیکلو ته وتلي سرکونه ځای په ځای شلولې. ملک وطن د دغه سیمې یو مشر دی او وای حاجی فتح محمد وای چې لا هم د هغوی د سړکونو جوړولو لپاره څوک نه دی راغلی. ولاړ فصلونه مکمل ختم شوي، نو غواړي چې حکومت ورسره مرستې وکړي.
ټیم کې به خېد جوار او ټیم له کده جوار به خې په وران وخت چې سیلابونه راځي نه پختله دونه خوړ غاده غاړي تم ځکه واغې دونه ولا چې ډیره خراب کړل. مزمن صرف د حکومت نه د لقې کده ځوالي چې موږ د ځان خبر کې مو خو کې حکومت کا شانو به د بارډر طرف تم چې علاقه ده کړي لري کنه.
لدی ورستو مې دغه سیمینار د پارلمان غړي حاجی بسم الله خان سره خبرې وکړ، نو هغه وویل چې هغه پختله 15 ورځې هم دغه سیمې ته ورغلی خو ګیلې وکړه چې قبایلي حکومت د یادې سیمې د سیلاب ځپلو سره مرسته نه کوي.
دا بالکل په سرحد او بارډر باندې پرته خلک دي هر وخت دی مري د دې یلې کې کولیسټرول باندې ګورنر کې ویزیت وکړي د دې علاقې د ورسره ما دې میرا والی بل مخکمه بل مخکمه او د دې پوره پوره امداد وکړي.
او د یادې سیمې د ولس په وینا چې هر کله که حکومتي ادارو د هغوی د بیا رغونې لپاره ګام پورته نه کړي، نو هغوی به په احتجاج مجبور شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو سینټرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې له قبایلي سیمو دي سر تر سره اف سی آر قانون ختم کړي او هغه قانون دی عملی کړي چې په ټول پاکستان کې عملی دی. د دوی په وینا په دې دوی ته په دې هیڅ د دغه خلکو په وینا وایي چې ریواج ایکټ ورته قبول نه دی ځکه چې دا د اف سی آر نام خطرناک دی. تفصیل د سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کے جمع پر مازیگر د سینٹ غونڈی دوران پر سینٹ کی پارلیمانی مشر سینیٹر ہدایت اللہ او زنی نور سینیٹرانو د فاٹا اصلاحات لڑکی تحریک اڑان دکڑو. کچہ حکومت پر فاٹا اصلاحات کے مخلص وی نو لقبائل دی عین آرٹیکل 225 ختم پسندستی توگا ختم کری. پدی مقد فاٹا سینیٹرانو ویل چی باید تو فاٹا اصلاحاتو بیا د سر جاچ واغستی شی زکه چې کوم رپورٹ وړاندې کړی شوی هغه د ځمکني حقایق سره سمون نه خوري. نو په کار د چې دی لړکی د ټولو قبایلو سره سلا مشوره وکړي شی او لدی روستو د فاٹا اصلاحاتو لپاره پسندیدګي سره ګامونه پورته کړي. لمشال ریډیو سره خبرو کې نن د خلی پور سنټر هدایت الله په دی اړه وې.
یو ملک یو قانون لې تقویت ورکړي شی، اجتماعیت لري تقویت ورکړي شي چې د کمی سوبې سمې شاملې دغه قانون د پما باندې لاګو کړي شي، نه چر باندې د سپیشل ایریا د ما بار بار ډیکلیئر کړي. بل دا دی چې یو د فاټا وامل د کور کول لپاره دا دی چې بل راوړې ری پیسې ملې کی د آرټیکل 247 په موجودګۍ کې بل راوړې نشي، دا به قانوني تور باندې بچل نشي د وسلو راځي کی چې ته په 247 خیال لیکي چې د فاټا لپاره قانون سازي نشي کولای. دای کوم حکومت چرته واقع مخلصینو پرزیدنت بیگاله رشپیم کو دا وایي چې د فاټا خلق چی دی کن داخزی دی نو پریزیدنٹ شل آرڈر دا سی ویشتلی شیا
مشال ریڈیو چی بدیڑا دا قبیلی چارو تزیکار ایاز وزیر نو پختل نو دا غوینا وچی دا قبیلو استازی باید چی دا پاناما دا پیسلی انتظار وکڑی اول دی روز تو خپل غختن جاری وساتی
گوروی دا وقت زما خیال دے دفاتا پارلیمانی غڑی کا دا غواڑی دا حکومت نو چی فیصلہ زر زر دفاتا پیسلحات وکی نو جاتے زکا کئی چی حکومت خپل دا پاناما مصیبت را مخ کے شوی دے نند یا سبا دا فیصلہ بکی گی دے سپریم کورٹ با فیصلہ خی جے پاناما لیک نواز شریف طور دے کنا دے تو منم دفاتا اصلاحات ضروری دی فدل تا ٹول پاکستان دس اچھا خبر پخپو ولاڑ دے چی سپریم کورٹ نند دے کا سبا دے معاملہ برا اباسی نو اگے دا غا فیصلہ دے راشی کنا نواز شریف پاتشی نو بیا دے تے غواری کا غا لاڑ دا منزا نو بیا خطول خبر لاڑا
دا ذکر دا پفاتا اصلاحات باندی ترتی دما دو نظرو نمخیتا راغلی زین قبائلی مشران او دا پارلیمان غڑی وای چی قبائل دی پا خیبر پختونخوا کی ورگٹ کری او دا زین غختن دا چی فتح تا دی زان لسوبا ورکڑی شی سیرات زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د خبر انتظامی چارواکو افغان زدهکوونکو ته د بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم دروازه د داخلیدو د بچا مینه په پاکستانی سکولونو کې د تعلیم ترلاسه کولو اجازه ورکړې ده. چارواکي وایي چې د زدهکوونکو ته به یو خاص کارت جاری کوي او دوی به هر ورځ تګ راتګ کولی شي. په لنډی کوتل کې شاوخوا 400 افغان زدهکوونکي زدهکړې ترلاسه کوي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر انتظامی چارواکو په تورخم دروازه افغان زدهکوونکو ته د بغیر پاسپورت او ویزې د یو مخصوص کارت په ترلاسه کولو په بچا مینه تورخم کې په سکولونو کې د سبق ویلو اجازه ورکړې ده. په دې حق له د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو توای
نرمی داسې راغلی چې دا یو پایلټ پراجیکټ دی. کوم لوکل طالب علمان چې دلته په تورخم په سکولونو کې چې به سبق وي نو هغه ماشومان بغیر پاسپورت ویزې نه اوس پاکستان ته راتلی شي. د دې لپاره موږ یو پروګرام جوړ کو، سافټویر مو ډیولپ کو او آر ایف آی ڈی کارډس په نوم باندې موږ یو پراجیکټ شروع کو. ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن کارڈز دا یو اسپیشل کارڈز دی او اغه اغه ته سافٹ ویئر کې اغه انسٹال شي بچ سو کم بارڈر دا کارڈ ہولڈر بارڈر کراس کی نو بالکل په زیرو لائن او تزم افس ته چیکنگ نه پاره اغه ڈیوائس باندې اغه کارڈ بیا کتل کیږي ال ته سکرین باندې چا کارڈ چي دي په سکرین باندې اغه تصویر او پورا پارٹیکولر زیرازی مطلب یو د چا کارت بل څوک نشي استعمالول.
په دې تیرې ونه کې ګڼ شمیر افغان زدهکوونکو د پولی دی غاړې تورخم بچا مینه کې په پاک انټرنیشنل پبلک های سکول او اکسفورد پبلک های سکول کې د 15 میاشتو بندیز نه پس یو ځل بیا زدهکړې پیل کړې دي. په دې دواړو سکولونو کې خواوشا 400 افغان زدهکوونکي سبق وایي. د پاک انټرنیشنل پبلک های سکول د انزم جماعت یو زدهکوونکی حمید الله چې ګردی غوس ناراضي خپل احساسات یې صدا سره شریک کړل.
ګیر باندې شپږ میاشتې باندې شو او بس نه راتلو. هلته شپږ میاشتې هغه سیمل د ګرځې هلته ګرځېدلو داخله نه وکړی. هلته هلته خص کولی نشته. هلته کتابونه هم ډېر دي، پیریډ هم ډېر اخلي. شپږ بجې راپاسو، شپږ نیمې بجې روانېږو، وو بجو تقریبا دلته رارسو. سرجیان هم دلته راړی پل پل استاد را تلتا ولاړی غږ راته وکړي بس روامړی. بس غواړم چې ډاکټر شو. اس خکار شو خوشالي.
او د ډکی کلی نسیم خان شپږم جمعات کې زده کړې کوي او وای
او دا شپږ میاشتې کېږي چې ګیټ بندو ولا چې شپږ میاشتې مونږه سبق نه ویل او ډیر غټ تکلیف مونږ ته راکړل شو. ځکه چې پاکستان مکتبونه هم خه مکتبونه دي او بل مونږ لپاره د میتھس انګلیش او ساينس لپاره مونږ دلته راځو. دی خو بیا هلته ګیټ کې مونږ ته لږ مشکل دغه دي چې کارډونه راته راکړي که نه او روزانه راځو مونږ او بیا بیرته دولس نیمې بجې باندې مونږ بیرته اوړو ځو خپلو کورو ته.
یاد دیوی چې د روان کال فبروری په 14مه نیټه د پاکستان د سند صوبې په سیون شریف کې د لال شاباس کلندر په مزار د برید وروستو د تورخم دروازه 22 ورځو پورې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې وه او افغان زده کوونکو راتګ هم بند شوی و. د پاکستان امنیتي چارواکو د تیر کال جون راهیسې د بارډر مینجمنټ یا د پولیس سنبالولو پالیسۍ تر لاندې په تورخم کې سختی شروع کړي او افغان وګړو لپاره پاسپورت او ویزه شرطی خیده. چارواکی وایي چې دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال لیډیو تاسو سره اوریدونکو د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری ویلي دي چې ترګرې سیت په مبارزه کې پولیسو تر ټولو زیاتې قرباني ورکړې دي. نوموړي سیت کړی چې ترګرې سي جنگ به تر هغه وخت پورې دوام لري تر څو چې ټول بلوچستان له وسلوالو ډلو څخه پاک کړي نه وي. تفصیل د یوب ترین پر ریپورت کې اورو.
تیر ورځ په کوټه کې د ترګریز ضد فورس و پاسنګ آوټ پریډ ته په خپل وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری ویل دي چې په صوبه کې امنیت ټینګول د حکومت لپاره یو لوی چیلنج دی، ځکه چې اوس هم د وسلوالو ډلو له لوري هدفي وژنې او پر پولیسو باندې بریدونه کیږي. خو دغه ستونزه به هغه وخت هواره سي کله چې پولیس او نورې امنیتي ادارې د ښه تربیې سره سره په جدید وسله هم کمربسته سي. وزیر اعلی زیاته کړه چې د ترګریز ضد پولیسو اوسنۍ تربیې د ستاینې وړ ده او کال چې د ترګریز د زرو څخه د زیاتو پولیسو د تربیه کولو اعلان د کړی وو هغه نن وسرته ورسېدی. ثناء الله زهری دا هم وویل چې د ترګریز د پولیسو قربانیان نه هېرېدونکي دي او دوی به تر هغه وخت پورې د وسلوالو ډلو په ضد په ګډه سره مقابله کوي چې تر څو یې په صوبه کې په بشپړه توګه امنیت نه وي ټینګ کړی. د اعلی وزیر په وینا چې کوم پولیس یا انټی ټیررس فورس ځوانانو نن د تربیې څخه فارغ شوي دي، هغوی یو داسې کار ته ملاتړلې ده چې موخه د خلکو د ځان او مال تحفظ کول او په صوبه کې امنیت خوندي ساتل دي. د دې مقصد لپاره به صوبایي حکومت او د قانون طاقت هر وخت د بلوچستان د پولیسو تر شا کلک ولاړ وي. وزیر اعلی بلوچستان نواب ثناء الله زهری په داسې حال کې د ترګری ضد و انټی ټیررس فورس ته وینا کړې ده چې په روانه اونۍ کې د وسلوالو ډلو لخوا یو ځل بیا د صوبې په بیلابیلو برخو کې په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی دی، ځکه چې یوازې درې ورځې وړاندې د کوټ څخه 50 کیلومتره لرې په مستونګ ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو لخوا په یو موټر د برید په نتیجه کې د یوې میرمنې په ګډون 4 کسان وژل شوي وو. د هغه څخه له مخه د کوټ د قید آباد د پولیسو مشر SSP مبارک شاه د خپلو درو ساتونکو سره ګډ هغه وخت د ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا په ډزو کې ووژل شو کله چې هغه د کور څخه د دفتر په لور روان و. غډول د روانې میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان او پولیس ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې په یو ځانمرګي برید کې د کل عبدالله ولسوالۍ د پولیسو مشر ساجد خان ممند او داغه یو ساتونکو وجل سوي وو چې وروسته د یاد سو دواړو پیش ذمہداري تحریک طالبان پاکستان په خپل غاړه اخیسته و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د پیښور تعلیمي څانګې په ضلع کې د جنکو د 150 سکولونو د تړلو هغه په نورو تعلیمي ادارو کې د برګډولو وړاندیز کړی دی. حکومت وایي د دې ګام مقصد د تعلیم په برخه کې شته وسایل په سمه توګه استعمالول دي. په خبر پښتونخوا کې 43% ماشومان سکولونو ته نه سي او د چارواکو په خبره په دې کې لویه برخه د جنکو ده. په دې اړه د رفت انجم دا رپورټ اورو.
کسو هم یو پلو په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان شوی او د غرنګ سکولونو ته ماشومان راوستلو لپاره هر کال د داخلي کمپاینونه چلیږي. نو بل خوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی اسناد تر مخه د پیښور د تعلیم ضلعي دفتر د خیبر پختونخوا د تعلیم لومړی او دویم درجه محکمې ته خط لیږلې چې په کې سپارښتنې کړې دي چې پیښور کې د جنکو 1.5 سکولونه دي بند یا په نورو سکولونو کې دي ورګډ کړي. د اسنادو مطابق په پیښور ضلع کې دغه 1.5 سکولونو کې د جنکو د داخلي کمشره د کرایو په عمارت کې سکول او په یوه علاقه کې د ضرورت نه زیات سکولونه جوړیدل وجوهات خودل شوې دي. د دې په اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې نه وپوښتل نو د ادارې میډیا ایڈوایزر نجیب الله خټک مشال لړیو ته وویل چې د سکولونو په ورګډولو صرف وړاندیزونه راغلي دي، خو د محکمې لخوا د سکولونو د بندولو حتمی فیصله نه ده شوې.
د حکومت یو انټینشن دا چې کم سکولز کې انرولمنت کمی لکه د 50 نه کم سټوډنټس پکې او هغه سره خواښه کې په 1 یا 2 کیلومټرز ریډیس کې بل سکول موجود دي، نو هغه سکولز مرج کړي شي. نو مرج کولو مقصد دا دی چې زموږ ریسورسز کم دي هغه افیکټیولی یوټیلایز شي. لکه د دې مثال دسه دي چې یو سکول دی چې کم کې سټوډنټان زیات دي خو ټیچرز کم دي، او په بل سکول کې سټوډنټس کم دي خو ټیچرز پوره دي. نو موږ دا دواړه مرج کو د دې لپاره چې ټیچرز هم پوره شي او سټوډنټس سترنث هم پوره وي. نو دې سره د ګورنمنت ریسورسز ضایع کیږي نه، بلکې هغه په افیکټیولی په یو ځای کې لګي. خو دا ډیسیژن چې دی دا ډېر کیئرفلی دا ډیسیژن اخیستل کیږي. دا داسې نه ده چې موږ په یو گو کې په یو لیټر باندې دا ټول هر څه وکړو.
د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت د رپورټ 2015-16 تر مخه 2.6 میلیون سکولونو نه بهر ماشومانو کې 2.1 میلیون جنې کې دي چې 0.5% جوړیږي. د دې شمیرې تر لاندې خیبر پښتونخوا کې 6.3% د ماشومان سکولونو ته نه ځي چې پکې د جنکو 0.5% ده. د تعلیمي چارو کارپوه څېړنکار شګفته ګل په دې اړه وایي چې په پوره ملک او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمه کې د جنکو د تعلیم او سکولونو شرح کمه ده. نو په داسې حالاتو کې د پوره تحقیق او وجوهات معلومولو پس دې د سکولونو بندولو یا په نورو سکولونو کې د ورګډولو پریکړه وکړی شي، خو چې د جنکو تعلیم ورسره متاثر نه شي.
روم دا دی چې کمرچر کیږي نو لګ ریلیستیک طریقہ باندې او د دې علاقہ ضرورت ده هغه زمونږ پرایورټی پکار دی. هلته یو سټوډنټ هم شته نو سکول مرچ کول نه دی پکار.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې د رپورټ تر مخه دا وخت 1.5 سکولونه د مختلفو وجوهاتو له وجې بند پراته دي چې پکې 6 د جنکو سکولونه دي. د رپورټ تر مخه په صبح کې 2000 نه زیات سکولونه کې د جنکو لپاره صرف 3000 خواوشا سکولونه دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
په بلوچستان کې کارپوهان وایي د غربت لامل د سبي 25% خلک د غذایت لکه میسر مخ دي. د خبره پرین پکوټا کې د غیر حکومتي ادارې مشل تر انتظام لاندې وغونډه کې شوې ده. په غونډه کې ویل شوې دي چې د خوراک د کمی لکه سلور سلویخت فیصد خزي د وینې د کمی ناروغي لري. تفصیل د یو ترین نورو
په دې غونډه کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ، د تعلیم صوبایي وزیر او دریم زیارتوال او د اسمبلی نورو غړو او حکومتي چارواکو برخه درلوده. د مشل لخوا وغونډې ته وویل شو چې په بلوچستان کې د غربت له امله 25% خلک د خوراک د کمښت ښکار دي، او بیا په خاصه توګه 40-50% ښځې د وینې د کمی سره مخ دي. په دې ترڅ کې د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مرستیال مشر ډاکټر اساق بلوچ و مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره ماشومان د 50 کلو څخه په کم عمر کې مري.
دا مسله چې دی بیا لینک دی د غربت سره، چې خلکو ته روزګار ملويږي، زراعت سم کیږي، او بیا د معاملې خپل ختمیږي. دریم خبره دا ده چې زموږ ځای یو ټریډیشنل چې دی یو طریقه کار دی غذایت کا، هغه دام غواړي چې ایڈریس وکړي. بیا بالخصوص د وټامن ډی ډیفیشنسی چې دی هغه په خیبر پختونخوا کې او بلوچستان کې زیاته ده.
پر دې مهال د بلوچستان د روغتیا سکتر عصمت الله کاکړ زیاته کړه چې دا وخت حکومت د صوبې په 13 ولسوالۍ کې د مندو او ماشومان لپاره د خوراک ځانګړي پروګرام پیل کړی دی.
زه دا وایم چې زموږ د نیوټریشن پروګرام چې دی دا موږ یو څو ډسټرکټ د کړی دی پاکي ماډل، او نور موږ غواړو چې دا څه اوس دو دیس یا څلور دیس ازلا دي موږ په دغور کې دا ایون دوکي دا چې اوس په دې کې نو موږ دغه د کم چې دا پرېګننت یعنی عملدار خاتون دي لپاره او د کشتان لپاره، او ته کې نو کده زموږ چې کوم ډیزیز دي دا د کشتانو هغه چې دا مین نورست دي دغه امینوټي پاور چې هغه کمی نو دا نه جوړان ځای راکړي.
په غونډه ته د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او سپیکر میرمن رایلا دورانی تسلی ورکړه چې د مندو ماشومان لپاره به د خوراک دغه پروګرام ډیر ژر د صوبې په نور برخو کې پیل شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه
اور عید ان کو مشال ریڈیو تاثر پپ پا خبر کی دماسپخین یونی ما بجا کی دن کے دا مجید بابر نہ بلند خبر نہ بورو
د پېښور های کورٹ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی په سوات کې د طالبانو د پخوانی ویان مسلم خان د پانسای سزا زنده ولیده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا ایڈیشنل ایڈوکیټ جرنل سید قیصر علی شاه نن سهار وویل چې د مسلم خان د سزا زندولو اپیل د مسلم خان میرمنې ندا بیبی د طارق اسد وکیل په توسط یاد عدالت ته کړی و. په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مباردې قامی اداره وایي په تیرو 25 ورځو کې د پشکال بارانونو سیلابونو له وجې د وجل شو کسانو شمیر واتی او تر رسیدلی او 119 نور ټپیان دي. د خیبر قبایلی سیمې انتظامی چارواکو افغان زده کوونکو ته د بغیر پاسپورټ او ویزې په تورخم دروازه د را داخلېدو او د اړخته د باچا مینې په سکولونو کې د تعلیم حاصلولو اجازه ورکړې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د غلطۍ نه په هوایي بریدونو کې یو شمیر افغان سرتیري وجلي. د هلمند ولایت گورنر حیات الله حیات د دې پیښې پخلی کړی دی. تیر ورځ سپینې ماڼۍ د صدر ټرمپ لخوا ایران ته خبرداری ورکړې چې که هغه ټول امریکایان چې دغه هیواد په غیر منصفانه توګه نیولي دي خوشي او واپس نه کړل نو ایران به نه وو او سنجیده نتیجو سره مخ شي. تیر ورځ د امریکا یو لوړ پوړی پوځي جرنیل پخلی کړی چې امریکایي استخباراتي اداره CIA د شامی صدر بشار الاسد پر ضد د یاغي جنگیالو د روزنې او هغوی ته د وسلو ورکولو پروژه بندوي خو زیاته کړې ده چې د دې پرېکړې دې سره هیڅ تعلق نشته چې ګوندې امریکا دا کار د روس د خوشحالۍ لپاره کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې صدر ډونلډ ټرمپ د وال سټریټ یو سرمایه کار انتونی سکارامو چې د اطلاعاتو د څانګې نوی مشر ټاکلی دی او ویان شان سپایسر د خپلې عهدې نه مستعفي شوی دی. سپینې ماڼۍ وایي چې اوس به نوې ویانده سارا حقبی وي.
لاند خبرینه هم د مجید بابر نواری د لوریدونکو اوس وخت شوه دی سندری جادوګری. د سندری جادوګری د دیونه په خبرونه کې د نومیاله پاکستانی سندرغاړي ملکه ترنم نورجهان یوش میر مشهوري سندری او دغه د شوند او فن پړه معلومات به تاسو وره سندری جادوګری خبرونه هارون بچا جوړوي راځي چې ورته غوښ شو.
سړی مشای زه هارون بچا یم او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. اوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې د نومیالی پاکستانی سندرغاړي نورجهان سندرې او د هغې د ژوند او هنر په اړه لنډ معلومات اورئ. نوموړی په هندي او وروسته په پاکستانی سینمایي فلمونو کې د اداکارۍ جوهر خودلی او په خپل غږ کې سندرې هم ورته جوړې او ثبت کړې دي. د نورجهان د خواږه غږ او لوړ هنري استعداد له کبله په پاکستان کې غیتا د ملکه ترنم لقب ورکړل شو. نوموړی د شپږو لسیزو لپاره خپل هنري کارونه مخته وړي او پترس کې نه یوازې په پاکستان او هندوستان کې بلکې په ګرد نړۍ کې شهرت ترلاسه کړی.
ہمرا
د نور جهان پاړه پر انټرنیټ ورکړل شوی معلومات ښیي چې هغه د پنجاب د کسور سیمې په یوه هنري کورنۍ کې د 1915 کال د دسمبر پر 23 زیږیدلې او مور پلار پرې د الله رکی وسای نوم ایښی و. هغه د 50 کلونو وه چې خپلې مور د وخت یو مشهور هنرمند استاد بړې غلام علي خان ته په شاګردۍ کې ورکړه او هغې د هندي کلاسیکي موسیقۍ زده کړه پیل کړه. نور جهان په 9 کلنۍ کې د پنجاب د یو هنرمند غلام محمد چشتی توجه ځان ته واړوله او همدغه په مرسته او لارښوونه یې په لاهور ښار کې سندرې ویل پیل کړل. نوموړی ورو په ورو په خلکو کې مقبوله شوه او د سندرو محفلونه یې په زیاتېدو شول. د نور جهان کورنۍ د 1950 لسیزې په ورستیو کلونو کې د هند کلکتې ته کډه شوه. هلته د مختار بیگم په نوم د فلمونو یوې اداکارې چې وروسته په سبیحه خانم مشهور شوه ماشوم نور جهان له یوې تھیټر کمپنۍ سره معرفي کړه. نوموړې په 1915 کال کې په یوه پنجابي فلم پنډ دی کوړی کې اداکاری وکړه او هم یې په خپل غږ یوه سندره پکې وویله چې خلکو خوښه کړه. نور جهان تر 1919 کال پورې هم په کلکته کې جوړ شوی یو شمیر پنجابي فلمونو کې د اداکاری او سندرغاړې په حیث کار وکړ. په همیاد کال کې نور جهان بیرته لاهور ته ولاړه. د نومیالي موسیقار غلام حیدر کمپوزونه وویل او شهرت یې ترلاسه کړ. هغې په 1922 کال کې په خاندان نومې فلم کې اداکاری وکړه چې د کتونکو لخوا زیاته وستایل شوه. د دې فلم تر کامیابۍ وروسته نوموړې د هند ممبئی ښار ته ولاړه او په هندي سینمایي فلمونو کې اداکاری او سندرې ویل پیل کړل.
میری برباد محبت کے سہارے ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر سنوارے. آجا 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 میری برباد محبت کے سہارے ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر سنوارے.
د مشال رادیو سندری جادوګرې خبرونه ته غوږی اوریدونکو داونه پکې د ملکه ترنم نور جهان مشهوري سندری او د غې د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. نوموړې په 1928 کال کې ممبئی پرې خودا او خپل خاوند سید شوکت حسن رضوی سره یو ځای د پاکستان کراچۍ ښار ته کډه شو. هغې په 1955 کال کې د چن وې په نوم خپل اولنی پنجابي فلم جوړ کړ چې هیروینې هم دا وه او سندرې هم د دې په غږ کې وې. په 1955 کال کې نور جهان په دوپټه نومي فلم کې کار وکړ چې د وخت له زیاتو مشهورو فلمونو څخه یاد شو. په همدغه وختو کې د نور جهان او خاوند ترمنځ اختلافات پیدا او سره بیل شول. نوموړې له اعجاز دورانی نومي یو فلمي اداکار سره دویم واده وکړ. دورانی هغه ورو پورو د ته جوړ کړه چې په فلمونو کې د اداکارۍ پر ځای سندرو ویلو ته زیاته توجه او وخت ورکړي. هماغه وا چې نوموړی د نومیالي شاعر فیض احمد فیض مشهور نظم د قیدی په نوم د یوه پاکستانی فلم لپاره د رشید اتره نومې موسیقار په موسیقۍ کې ووایه. نورجهان تر دې وروسته یو د پام وړ شمیر اردو او همداراز پنجابي فلمونو لپاره سندرې وویلې او یو شمیر جایزې یې ترلاسه کړې. هغې د هند او پاکستان د 1965 کال جګړې پر وخت وطني سندرې او ترانې وویلې او په ولس کې لا ډېره مقبوله شوه. نورجهان د پاکستان په استازیتوب د نړۍ یو شمیر هیوادونو ته هنري سفرونه هم کړي. نوموړی په 1982 کال کې یو وار بیا هند ته ولاړه او د وخت حکومتي چارواکو او هندي هنرمندانو یې تود هرکلی وکړ. د پاکستان حکومت د نورجهان د هنري خدمتونو په بدل کې هغه ته یو شمیر جایزې او انعامونه ورکړي.
چلو
د هندی موسیقۍ یو لوی شخصیت استاد سلامت علی خان د نور جهان د هنري استعداد په اړه ویلي، خدای هغه ته داسې غږ ورکړی چې ویل شوی سندرې پکې ځانګړی خوند او جادو لري. چنون کې وایي که استاد مهدی حسن اردو غزل او استاد نصرت فتح علی خان قوالی ته د ودې ورکولو په چارو کې د قدر وړ خدمتونه کړي، نو نور جهان بیا د فلمی یا پلی بیک سندرو په ډګر کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي او راتلونکو سندرغاړو ته یې نوي او اعلی معیارونه ټاکلي دي. نوموړی د 2000 کال د دسمبر پر 23مه د زړه دورې له کبله په کراچۍ کې ساور کړه او په همیات خار کې خاورو ته وسپارل شو. د هغې د هنر مینوال وایي زمانې به واوړي خو د نور جهان د سندرو خوند به کم نشي.
ਸੁਰੀ ਦੇ ਅੰਗ ਮੇਰੇ ਨਿਰਾਲੇ
مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو